مای ته ورسیدو. وړاندې درته د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې دي. په مکړې د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي ژر به له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی دی، پرون پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریه په پارلمان کې وینا کوله، پرونو ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیه، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړي، حکومت پایلې ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړې له یوې ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلې دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبریال وو. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورسته را بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیږي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ځپی ختنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندري اخر څه موضوع ده.
د ټکو شکري چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیر زیات لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې زین د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړا او بهر کې تود د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ یو سل 15 کالی زار رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري، کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وي. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلی خو نوې استعدادونه هم ثابت کړل چې لچانه کم نه دي.
خو شپږی دا چې تیر راتو پړاو نه ښه وي، یعنی د مال نظر داز لا هغه څه ونښ ولا خو مثبت پوینټونه تر شپږی دا کې داز لوښول دوه دانی یو داو چې ټول نشل ټیمال کانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود او هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کا ډریسینګ روم یې شیر کا او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کا
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاور او د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو نندر چند پر هغه سهولتونه برابر نشو هر روز تاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذ یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي خبرګون خوده لري او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عام افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو لساتکو پریوته او د اوکراین او غزې جګړو لامل افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کوم ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړي په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دند د چي پرنګ دی لپاره ونکي رسنیز تفسیری د هیوادونو اړیکې زیانمن کړي
وني پیښ هم د افغانستان څخه نه وسره په کې افغان لاس نه درودي او نه د افغانان لخوا سره ده په کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل او اوس هم د ډیر تروریستي ګروپونو د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولیسو لخوا ته دي قرار لري نو زموږ په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري
که څنګه طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډیره ستونزمنه خبره ده خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د زینو سیاستوالو په ژبه بیانوي هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده نو پس یو د فشار اله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي که د ټي ټي پي مسله ده که د طالب مسله ده دا ټول هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوی دي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږی شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږی اړیکې نه وي هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې و
زه فکر کوم چې باید وړ او په تونه کې ته پامو نو واساتي چې اړیکې د لږه نور خراب نشي جګړې ته زمينه مساعده نشي دا د وړ هیوادونو په ګټه ده اسلامي امارت هم لازم او ضروري دي چې په ځینو کارونو کې نرمي راوړي د پاکستان په مقابل کې تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نشي او پاکستان هم باید ډیر توجه وکړي
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنت فرضي کرخه د کوم کرکې چونو یادونه کړي همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړي دي کې شک نشي چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو بیا اوس چې څه تطبیقيږي یا د ډیورنت په فرضي کرخه کوم کرکې چې څه ډول وي مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولای چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري
او افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګیدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربیره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازي او تداوم ورکړي ریچارډ بنټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او لته یو کال رئیس افغانستان ته تللی هم نه دی اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي هغه ویلي طالبانو رسما افغانستان ته د پورتک بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده خو تیرونې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول کوچني موضوعات استرول او پروپاګند ترې جوړول په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونو له هغه سره پوره همکار دي بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسېدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بېطرفي اسف کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلري یو دا چې واقعا ما هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هېوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه را څرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هېواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول خو هېڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هېوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتې څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته دغه نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ما ته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په داورستۍ کې یو تر ټولو لوی جرګه چې 4000 پښتنو اساس پکې ګډون کړو د 2018 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې و. دغه څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې و. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراري، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادي د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ون منځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغه ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا منځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومان لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 105مې کلیزې مراسم په مشاعرو او کنسرتونو او د ملي بیرغ په جلوسونو منځلي دي. په دې لړکې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 105مه کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخونده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ. ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او په خوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبردار ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغو کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي وروستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه ده. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خورځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ریپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامی څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول سوې ده، هغوی هم کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کېدو، او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو. خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالملک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانیو او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلا ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزه ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پوره ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیزه کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ، دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزه پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګل کانو لپاره، د ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی، هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوسکي، دوی ته کانفیډنس ورکي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومېسټک کرکټ دغه کیدی لږ دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړې دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږ د کرکټ بورډ د شپږیزې کومه کمیټه ده، هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه سره وه، او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ د سټېټس سبا چې ده، د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي. بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا اونرشپ ورکړ شو، دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا. خوشبختي ده چې 13 اتو پړاو نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول. خو مثبت پوینټونه تر بشپګي ده کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله، او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهنې په برخه کې، یعنی په بیټنګ کې ډېر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار، هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده، بدبختانه پخې کې ډېر مشکلات دي. کاغه د وکټو برابرول وي، کاغه د لوبغاړو انتخاب وي، او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږ سیالي وکړو. هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو، کاغه د فاست بالر وي، کاغه د یو فینیشر وي، کاغه د یو اوپنر وي، چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي. او په خپل کپتانان هم ډېر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې. دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو زره آلات سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونه د خپل یو کلنو لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 23,328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10,000 فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. دغه راز طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي. د طالبانو د پریکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 ماده او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغه خندا همتون بحثونه راپارولي چې یو ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستانی لهجې او څرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یو مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله چي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره، کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیون کورونو ته به برېښنا ورکړي. د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټری به چې له خیخو سره وسلیږي، حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه، او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړنګون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تیری خورا شي. د ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه ترې 1,800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1980 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنګر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو، او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دی. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,500 مزدورانو کار کاوه، او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3,800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د انجنیر په شونځي کې داول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر ټولو لاندې کې جهاله چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زمونږ څه معنی کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي